سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمي 12 بجې سوی په دې خبرونه کې به په بلوچستان کې د عوام نیشنل ګوند یو مشر د وژنې پر ضد نن هړتال په باجوړ کې د لیشمیا ناروغي خپرېدو د خیبر تیرا وادي ته د ډیویژن حیثیت ورکولو په اړه رپورټونه درواورو په دوه نیمایي کې به اونیزه پروګرامونه قانوني لار او تاندې هیلې ولرو زه ستاسو کوربا عبدالحی کاکړ یم تر دې لمخه چې دې رپورټونو تراسو پایل به له خبرونو وکړو د خبرون لپاره مایک سپارم انیسا اجمل ته چې خبرونه وکړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړي چې د ګوند یو مخکخ اسد خان اچکسي د وژنې عدالتي پلټنې دی وشي په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور دریشت کسان مړه شوي دي او د اسرائیل دفاع وزیر ویری خای چې په خلیج عمان کې د اسرائیل په کشته د بری ترشا ایران لاس لري د خبرونو تفصیل عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان لپاره بیان اسد خان اچکسي د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده دې ګوند په خپل ټویټر پاڼه د خپلو مشرانو له خولې لیکلي چې د اسد خان اچکسي د لادرکه کېدو د پلټنې وشي او دغه وژونکو ته دې سزا ورکړل شي عوامي نېشنل ګوند د اسد خان اچکسي په مړینې د ویر او نن یې د بلوچستان په لویو ښارونو کې د اړتال اعلان کړی دی نوموړی د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې له کچلاغ سره نږدې تختول شو او پرون یې مړی وموندل شو د اسد خان مړی به نن په چمن کې خاورته اوسپارل شي بل خو د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان ویلي چې د اسد خان اچکزي د وژنې با پلټنې کوي د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې مشر او د تیرانا د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق افریدی ویلي چې وزیر اعلی د تیرا د سب ډیویژن جوړولو منصوري ورکړې او په اپریل میاشت کې به په دې اړه نوټیفیکیشن ورکړل شي نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سب ډیویژن جوړېدو سره به د تیرا خلک د خپلو سرکاري کارونو لپاره باړې او جمرو ته نه ورسي بلکې مسلې به په خپله سیمه کې هواریږي بل خو د خیبر اوسیدونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت وخت په وخت قبلي سلو لپاره د پرمختیایي منصوبو اعلانونه کړي خو عمل پې نه کوي نو د سب ډیویژن جوړولو دا کار دی زر تر زره وکړي د باجوړ چارواکي وایي د لشمینیا ناروغۍ د علاج لپاره دوه مرکزونه جوړ کړي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سپری کولو او د مچردانو ورکولو اقدامات هم پیل کړي دي د ناوګي سب ډیویژن مرستیال کمشنر حبیب الله وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د لشمینیا ناروغانو لپاره په ناوګي او هډ کوارټر اسپیتالونو کې مرکزونه جوړ کړي او درملنې روانه ده د باجوړ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې په 1100 ماشومانو کې د لشمینیا تصدیق شوی خو د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د لشمینیا وهلو ماشومانو شمیر لسلو زیات دی په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور دریشت کسان مړه شوي د کووید 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس 1,000 کیسونه رپورټ شوي دي دغسې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,070 کسان بیرته ښه شوي هم دي په افغانستان کې د نړیوالو سواکونو کمانډان جنرال سکاټ میلر وایي د افغان امنیتي او دفاعي سواکونو لاسته راوړنې به له لاسه ونه وسي میلر پرون په یو ویډیوي پیغام کې افغان سواکونو ته د دوی د ملي ورځې د مبارکۍ په پیغام کې ویل چې د امنیتي سواکونو داو هڅو مننه کوي چې د افغانستان او په تیره بیا د افغانانو لپاره شوي دي نوموړي زیاته کړه چې دوی به د افغان سواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي د سعودي عرب چارواکو پرون ویلي چې پوځ یې پر یاس خار د میزایل حمله ناکامه کړې ده د سعودي عرب چارواکو د دې حملې تور د یمن په حوثي یاغیانو پورې کړې ده د سعودي په مشره ائتلاف ویلي چې حوثیانو د ریاض په لور بلاستیک میزایل او د جیزان صوبې اړخته ګړ ډرونونه ویشتي دي تر اوسه حوثیانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلي یا زیانونو په اړه هم رپورټونه مخې ته نه دي راغلي په سعودي عرب ټلویزیون او په ټولنیزه میډیا په خپرو شویو ویډیوګانو کې د ریاض خار د پاسه چاودنې لیدل شوي او څېړونکو ویلي چې دشي د دې بریدونو هدف د امریکا جوړ کړی دفاعي میزایلي نظام وو بل خو په ریاض کې د امریکا سفارتخانه امریکایانو ته د محتاط اوسېدو خبرداري ورکړی دی او د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانټس پرون ویلي ښایي 600 ورځې وړاندې په خلیج عمان کې د اسرائیل په کشته د برید ترشا ایران لاس لري دا کشته د سعودي عرب له دمام بندر څخه سنگاپور ته روانه وه چې په د فروری په 15مه برید وشو ګانټس د اسرائیل کان ټلویزیون ته ویلي چې دا کشته له ایران سره نږدې وه او له دې ښکاري چې د برید ذمه‌واره ایران دی خو د دې خبرې تصدیق لا هم پاتې دی د خبرونو پای
خبرونه مولا نساج ملو اوریدل پروانه غړي کې دا رپورټونه لرو د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان یو مشر اسد اڅکزی تر 15 میاشتو پورې ورک او پرون یې مړی ترلاسه سو چې پر ضد یې د ګوند ملاتړو احتجاج وکړ او د دې پېښې پر ضد نن په ټوله صوبه کې هړتال دی. د پروني احتجاج پر مهال یو مظاهره کوونکی وویل
مسخ شده لاش مطلب دا خلقو پزله که توم را ویار ور خوروانده چه یو خودی مرکواما او بیا بدی لاش پدای صورت کورت هستوما چه چو که پیجنی هم نه.
د پاکستان په قانون کې وګړو ته ترلاسه حقوقو په اړه اونیزه خبرونه قانوني لار په دوم نیمای کې وړاندې کوچ پکې نن د دې هیواد پر دوم آئین خبري سوي. د آئین جنرال ایوب خان جوړ کړی وو خو چې کله استعفا ورکوله نو واقعي د سپیکر پر ځای یو بل فوجي جنرال ته سپارلې وو.
نو دی ای خان مارشال په نه شپیتم په ویلو کې راغله او په اویا کې انتخاباتو شو خو دې اقتدار منتقل نه.
په خبرونه کې دومره اونیزه خبرونه تاندې هیله ده چې د شوزو ټپو ترمنز پر تړاو جوړ شوی ده. محقق سلمہ شاهین 15 ډیر زره ټپې راټول کړي او وایي
لکه دا چې 35,000 کلیکشن دی د دې کې زه پوره پیکینګ سره چې دا ټولې ماته یاد دي او دا ټولې د خوزو د خلی دي او دا جوړ کړي مو خوزو دي.
د دې ترڅنګ په باجوړ کې لشمینیا د خیبر تیرا وادي د ډیویژن حیثیت ترکولو ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمشالې ډیو سره اوسې خو د خبرونی پایل به له بلوچستان وکړو. د عوامي نېشنل ګوند په بلوچستان کې د اطلاعاتو سیکرټر اسد خان اڅکزی د وژنو پر ضد نن دا ګوند د کوټې په ګډون په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی او رپورټونه ترلاسه شوي چې په ټوله صوبه کې کاربندیز دی. د اسد خان مړی پرون شاوخوا 15 میاشتې وروسته موندل شوی دی. د ګوند مشرانو د هغه د وژنې د پلټونو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی د اسد خان په مړینه د خپګان څرګندونه کړې او د هغه د وژنې د پلټونو یې ویلې دي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند له لوري د اطلاعاتو د صوبایي سکرتر اسد خان اڅکزی د وژنې په ضد نن په کوټه او د صوبې په نورو غټو ښارو کې کاربندیز اعلان شوی دی. انجمن تاجران او نورو سیاسي جماعتو د کاربندیز ملاتړ کړی دی. د اسد خان مړی تیره ورځ د کوټې په نوسار سیمه کې د هغه وروسته پولیسو موندلی وو. کله چې د جمعې په شپه د پولیسو له لوري د اغوا په تور کې نیول شوي یو کس د اسد خان د تښتونې وروسته د هغه د وژلو تصدیق کړی وو. د اسد خان اڅکزی مړی د مندل کدو وروسته د کوټ و سیول هسپتال ته د پوسټ مارټم لپاره راوړل شوی او نن ماپښین به په سندي شار چمن کې په خپل اباګنی ایدر کې و خاورته وسپارل شي. بل لور ته د اسد خان د وژل کېدو په ځ تیر مازګرد او نېشنل ګوند کارکونکو لخوا سخت احتجاج شوی او تر تیر ماښام نا وخت پورې مظاهره چانو د کوټ پر منان چوک باندې احتجاج کړی او صداسي شعارونه ورکول. محل جنو نا کوم کول چا حکومت ولست ځان او مال په خوندې ساتلو کې پاترا غلې دي.
د اسد خان په شهادت باندې د عوامي نېشنل پارټي هر ورکر هر وته دار ته نور سره ملاويږي چې ولا څومره په ونه څومره په مسخ شوده لاشونو غورځي ته ظلم انتهای تاسو ولا چې پر دې زیرا وتراسو چې مسخ شوده لاشونو غورځي. مسخ شوده لاش مطلب د خلکو په زړه کې څومره ویر ور خوروانګ چې یو خود مرکوما او بیا به د لاش په دای صورت کوړ تاسو چې څوک یې پیژني هم نه. لیکن
وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ځینې کارکوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د اسد خان په وژنه کې تورن ټول کسان په سزا وګماري.
حمید الله خان مشواني صوبایي کونسل ممبر عوامي نېشنل پارټي. اسد خان یو ډیر شفیق او ډیر شایسته انسان و. د عوامي نېشنل پارټي د ترجمان په حیثیت باندې ټول ژوند دی له فکر باچا خان او له ولی خان له ولی باغ سره تر کړی و. دا هغه ټول ژوند سیولی داسی ژوند وسی هغه اس کله هم په داسی انټی اکټیویټیز یا داسی یو نور غلط کارو کې نو ملوسه صرف باچا خانی کوله. نو نن داغه د وزنګ خلاف نن پټوله ملکی نن پټوله صوبه کې یو تور ورځ د
منور خان اڅکزی خدا هر شی پیمانه وی د پیمانه لبریس ولا لوی کور خراب سو لیکوایل سیم خراب سو لوز دا وطنم پدی کې هدف وزنه دی لادر کې دل دی ماورای عدالت مړی دی مش تو وس داس لار نہ معلوم چھ پاغ لار مر روان سو نو مش بہ جوندی پات کل سو مش بہ چوک نہ وجلی مش تو دا سرک دا لار دا قانون مش وس غاڑو چھ پرغم روان سو مر جوند پامانی پشتن مندی نہ بوری کیجی پشتن خوندی نہ کندیجی
پر پیش بہ نخبل د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ہم سخت خواشنی سرگند کڑے او تیرش پیا پا ارباب او سکوٹ کی دا اومنیشنل گوند مشران سر پ خبرو کی ویلی دی چھ دا صد خان چگزی دا قتل با دا ہر خوا جاج اخلی او پیش کی تورن کسان بہ نہ معافوی
ہمیں بھی اتنا ہی افسوس ہے کیونکہ اسد صاحب کا تعلق
ماتا ہم دیر افسوس دی ذکر چھ دا صد خان تعلق دا اومی نیشنل گوند سخو او آغا دا یو دیدار تر سنگ دا بلوچستان وسیدون کیو دا حکومت لوری ز تسلی در کوم چھ دا پیش بہ نہ ہوازی پس ہم تو گا پلٹن کیجی چھ تا سو انصاف در کول سی بلکہ دا صد خان دا وجین ستونز بہ ہغا ڈول اوار سی لکہ چھ سہ ڈول پہ دے ورستوی کی حکومت دا ہزارہ قبیلے دا کان کندو کو دے وجین ستونز ہوارا کڑے وا بلور تا دا کوچ دا پلیس مرستیال مشر محمد ازر اکرم تیر ما شام نا وقتا پا کوچ کی وی و خبری کام سا سویلی دی چی دا صد خان دا غوا پا تور کی یو کس نیول سوی دی چوک چی دا لیویزو سپایی دی دا غا پر شدولو باندی دا صد خان مڑی دا جمعه پرز دا نوسار دا یو کوی یا چاگی سخا مندل سوی دی دا اینو مڑی پا وینا چی نیول سوی کس اصد خان دا تشتوونی وروس دا وجلی و خوست دا نیول سوی کس سخا دا پلچین کاروان دی امکان دی چی دیر جر با نور مهم معلومات تر لاسه کرو دیده ونی ورده چی اصد خان تیر کال دا ستمبر پا پینزویشتم نیتا هغه محال دا کچ دا ایرپورت روڈ سخا لادرک سوی و کل چی آغا دا چمن سخا دا کچ پا لور روان و وروس دا پولیسو دا ایرپورت پا تانه کی دا اصد خان دا غوا مقدمه لاسلی کرده و دا اصد خان دا را خوشکول لپاره اومی نیشنل گوند نه وازی پا کوت او دا بلوچستان پا نور برخو که احتجاجی مظاهره کرده و بلکه پنځه ورځې لمخه په ټوله هیواد کې د اسد خان په ګډون د نورو لادرکو کسانو د راخوش کولو لپاره په ملکی کچه احتجاجي لاریونونه او مظاهرې جوړې کړې وې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوس پم لارڅو خیبر پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د باجوړ چارمنګ سیمه اوسیدونکو وایي په دې ځای کې د لشمیا ناروغي وهلو ماشومانو شمیر اوس سلو ته رسیدلی دی او حکومت دی د دوی په وینا د دې ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د باجوړ چارواکي بیا وایي چې تر اوسه روغتونونو ته په ورول سو او لس ماشومانو کې د لشمیا تصدیک شوی دی. د چارواکو په خبره د دې ناروغي د علاج لپاره دوه مرکزونه جوړ کړي او د مچردانو سپرې کولو اقدامات هم پیل کړي دي. تفصیل به له شانواز ترکځي واورو.
د باجوړ په چارمن کې د لشمیا ماشوم متاثره مریضانو شمیر په زیاتېدو دی. د تیرو درې ورځو راهیسې د صحت د محکمې باجوړ په وینا یویش ماشومان متاثر شوي، خو ځای خلک وایي دغه شمیره د سلو نه هم زیاته ده. محمد ایاز خان وایي دوی ته په سیمه کې کوم سہولت هم نشته چې ګنې خپل ماشومان ورولي او علاج وکړي.
دا اصغر سیدا شاه مانوګي کرکنۍ او هلکی چارمنګ او دسې پسې چنار هلال خیل بابړه هاشم پدې زینو کې انتهای ډېر زیات دی. د بده مرغه دلته چې کوم د لشمینی لپاره کوم ویکسین دی هغه بالکل چې کوم دی نشته دی په سرکاري هسپتالونو کې. بل دغه چې کوم علاقې دي په دغو کې په مشکله سره یو وسی سیده د هلال خیل او هغه فعال دانه ده چې یو میډیکل ټیکنیشن پکې کله وی او کله نه.
د باجوړ په چارمنګ او نورو غرېزو سیمو کې او د محمود په پنډیالي ساپو دانشکول په شمول میچنه کوم د لشمینی ماشی چې چلی شوی ماشومان هر کال په ګڼ شمیر کې مخې ته راځي. د باجوړو د محمد د صحت د محکمې په وینا چې دوی ورله هر کال ویکسینونه راغواړي چې د متاثر شویو ماشومانو علاج پې وشي. درې کاله وړاندې چې په محمدو کې دغه واکسین کم شوی نو د ځایي خلکو لخوا هم دغه ویکسین بیا په 200 تر د 1000 روپو پورې په خپلو روپو اخیستل کېدل. هغه وخت چې په میډیا دغه رپورټونه خواره شو نو د دواړو ضلعو انتظامیو بیا دغه ویکسین د سرکار لخوا میډیا خلکو ته ورکول شروع کړل. چې د باجوړو چارمنګ د خلکو په وینا د دوی سیمې ته خو ویکسین لا هم نه دی وروړي، البته ناروغ ماشومان ورته په روغتون کې داخل کړي. حمیم الله خان د چارمنګ اوسیدونکی دی او د مشال رډیو ته وویل
دیکي د لشمين يا د کیسز ډېر جلتي سره یعنی ډېر تیزي سره روان دي. تقریبا اوس پورې 120 کسان د سيدي ماشومان جنکي ولکان غي کې شامل دي چې دا غي ته لګیدل دي.
چار منګ د باجوړ د خارنه څو په 44 کیلومتره کې په نور پرواته اړخ د سرحدي پولیس سره نږدې آباد سیمه ده چې د باجوړ د نور سیمو په نسبت ورته حکومتي سہولتونه کم دي. د باجوړ د سیاد محکمې ضلع افسر ډاکټر عدنان مشال رډو ته وویل دوی سره په یو ویشتو ماشومان کې ولس کنفرم او یا تصدیق شوي د لشمین یا مریضانو خولي څلور ماشومان شکمن دي او د ټولو علاج هم روان دي. بیا نو دغه سیمه کې د ضلع انتظامیه لخوا کوم رقم عملیات پیل شوي؟ مشاهد رډیو د نوګه سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر حبیب الله وزیر نه دغه پوښتنه کړې ده.
او دوی کې موږ دوه سنټرې ورته جوړې کړې دي. یو په نوګه هسپتال کې دی او دلته په هډ کوارټر هسپتال کې. مطلب دا دی چې هغه ورته جوړ کړی نو چې کوم لښمنی والا متشلین بیماران هغه درته موږ انډر ټریټمنټ ساتو. نو باقي هلته سپریمري مچردانې په یوه نه سره روان دي نو ان شاء الله چې دا به ډېر سره کنټرول شي.
ډاکټر عدنان او حبیب الله وزیر په ولس غږ هم وکړو. هر داسې ماشوم چې ور باندې د کورنۍ هم شک پیدا شي چې ګنی لښمنی ماشي چې چلے باید د دوی سټاف یا عملی ته ریپورت کړي چې په وخت علاج هم وشي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړي ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خیبر ضلع تیرا درې ته د سب ډیویژن حیثیت ورکولو منظوري ورکړه. د چارواکي وایي له دې سره به په تیرا کې په لومړي ځل سرکاري ولسی ادارې خپل دفترونه جوړ کړي او سیمې خلک به نور د خپلو سرکاري کارونو لپاره باړي او جمرود ته نه ځي. د خیبر اوسیدونکي وایي حکومت وړاندې هم داسې اعلانونه کړي خو عملي کړي نه دي. نو باید چارواکي د ولس ستونزو ته په کتو ژر تر ژره خپلې ژمنې سرته ورسوي. فرحات شنواری وارو
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی تیرا درې ته د ځان له سب ډیویژن حیثیت ورکولو پریکړه کړې او هلته به د سب ډیویژن په کچا ټول سرکاري ادارې قائموي او تیرا خلکو مشکلات پور سره رقم شي. د یو سلومي حلقې یعنی باډي او تیرا نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړی او د خیبر ضلع د پرمختیايي کارونو کمیټې چیرمن محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وایي چې وزیر الله محمود خان د تیرا د سب ډیویژن جوړولو منځوري ورکړه.
هغې باندې چې کله ما غوښته وکړه وزیر اعلی صاحب په موقع باندې چې کم دی سیم بی آر کم ممبر ریوینیو ناست نو په جواب کې وویل چې انشاءالله په اپریل میاشت کې به موږ دا نوټیفیکیشن وکړو او چې هغې سره به تیرا چې دی یو ځان له سب ډیویژن وي. د هغې به فائده دا وي چې په تیرا کې به بیا چکم اس ڈی او لیول یا سب ڈویژنل آفیسر وی هغه بیا پتیرا کې د غوی دفتر د تیرا یو تحصیل کمپلیکس به جوړی کی چې په هغه کې د ټولو محکمو افسران سب ڈویژنل لیول پورې داسې د ډیسټریک هډ نه علاوه هغه لاندې چې څومره تحصیل هډ کوارټر خلک وی هغه به ټول هلته موجود وی او خلکو ته به اسانی وی چې په موقع باندې خپلې مسلې هلته هغوی ته مخې ته کړي او حل کړي.
د صوبایي سملې غړي محمد شفیق پردی وویل چې یو شمېر نورې منصوبې مهم ورته په ګوته کړې او دا غي منظوري هم ورکړه.
د بجلی ته وکړه چې هغه د پاره د ګریډ پروپوزل د وابډا حکامو نه وخت وکړه چې تاسو به دا ماته پر اتلون کې اجلاس کې پیښ کړي او امید لرو چې دغه د تیرا ګریډ باندې به ډیر زر منظوري او کار هم شروع شي. په دې روان بجټ کې ډیر داسې پروجیکټس دي چې هغه موږ په ګوته کړل او په دغه چې کم سالانه ترقیاتی پروګرام دی په هغه کې به شامل شي. ما د تیرا لپاره د کرکټ سټیډیم غوښته وکړه نو هغه ویل چې بالکل دا باندې مونږ کار کوو. پیر میلا چې کما تیرا علاقہ کې دا میدان کې هغه ته 3.5 کروڑ روپے منظوری شوی دی او پاغه باندې به چې ډیر زر کار روان شي. د کیډیټ کالج بارے کې خبرې وشوې او د یو ډیگری کالج د منظوره اعلان هم شو په باړه کې.
د خیبر زلی وګړي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا خیبر زلی او نورو قبایلی زلو لپاره وخت په وخت باندې د پرمختیایي کارونو اعلانونه کیږي خو بیا پرې عمل نه کیږي. نو په کار دا اعلانونه عملی شي. د خیبر زلی یو سیاسي مشر هاشم اپریدی وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت دا وعده شوې وه چې د ان اف سی ایوارډ نه به قبایلی زلو ته 3% برخه ورکوي او د یو ځانګړي 10 کلن پرمختیایي پلان لاندې به پکې سالانه 100 ارب روپۍ خرچ کوي خو دا غې نه پکې تر اوسه 100 روپۍ خرچ نه شوي.
چې کم 100-110 ارب روپۍ لون یې کړی دی هغه مونږ له نرسي هغه روپۍ بیخي په مونږ باندې نه استعمالیږي. نو مونږ سره خو ډېر زیاتۍ شروع دی د قبایلي عوامو سره بیخي زیاتۍ شروع دی. که د حکومت کورونه پکې کړي وای ترقي یې ورکړې وای بجلی یې ټیک کړی وای اوبه یې ټیک کړی وای روډونه یې ټیک کړی وای دغو خلکو به بیا لږ ډېر زړه نیولی وای چې د ځم کېدو کې خو یې مونږ خیر شته. هغه سکولونه اوس پرې نه دي جوړ شوي او هېڅ سهولت هم پکې نشته. په یو نیم سکول کې چې ته پلاسټک هغه ټینکې د اوبو یخې وي نه اوبو سهولت پکې شته نه د ګرمې نه بچ کېدو نه یخنې نه بچ کېدو او نور ټینټونه دي په ډېرو کې.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی قبایلي ضلعو ته د پولیسو او عدالت نظام وغځاوه او په صوبایي اسمبلۍ کې ټولو قبایلي ضلعو ته نمایندګي ورکړه او په مرحله واره توګه به د قبایلي ضلعو حیثیت بندوبستي ضلعو سره برابر کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوس هم یو ورځو افغانستان ته خوست ته ځو. لاغه وروسته به بیا سوات ته ځو چې هلته یوه میله سوې ده او درې ورځنۍ میله پیل سوې ده. او خوست ته ځو. د خوست اوسیدونکي او چارواکي وایي ولسونه د دوی د سوکاله ژوند لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني ستایي او په یو شاق ورڅخه ملاتړ کوي. دوی یادې څرګندولې په خوست کې پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورځ په لمانځه غونډه کې وکړې. د غونډې ګډونوالو همدارنګه ښځو او ماشومانو په دې موقع امنیتي ځواکونو افسرانو ته د ګلونو ګډې ورکړې او له افغان دولت یې وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو ژوند ښه کولو ته پوره پام لرنه وکړي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د شنبه په ورځ په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنه ګډونوالو او مدني فعالانو ویل په دې مراسمو کې د سلګونو ولسي وګړو ګډون د خي چې ولس د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړی دی. په دې ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په خوا کې لسګونو ځوانانو او مدني فعالانو هم پوځي دریشې اغوستي وي او په دې توګه یې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سرتیرو سره خپله مینه په ډاګه کوله. مدني فعال فرید الله قربان مشال رادیو ته وویل
موږ په دې حساسو شیبو کې دا غوره وبلله چې د خپلو نظامي ځواکونو په ملاتړ راووزو د دوی مقدس نظامي لباس پر تنکو دوی ته هم مورال ورکو او هم یې د قربانیو درناوی وکړو چې د هیواد د ساتنې او د خلکو د ژغورنې په لاره کې هر ورځ ورکوي.
دینی عالم مولوی محمد داوود وقفي وایي سرتیری هغه کسان دي چې د خپلو اولادونو یتیم توپ ته املا تړلې خو نه غواړي چې د دې ولس کوم مور بوره شي.
سرتیری هغه څوک دی چې د خپل مور بورې کیدلو د خپل باچی یتیم کیدلو او د خپل میرمنې کونډې کیدلو ته املا تړلې دو ولې نه غواړي چې د ولس بالا مور بوره شي د ولس بالا میرمن کونډه شي او د ولس بل باچای یتیم شي. نو ځکه سرتیری دی چې د حقیقي افغانانو په میانځ کې او د دوی په زړونو کې ځای لري.
د کب د نهمې د لمانځنې د مراسمو څخه افغان سرتیرو افسرانو هم خوشحالي څرګنده کړه. وی ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیاتې قربانۍ توان وروباخه. په خوست کې د ملي اردو افسر الیاس مددي ویل
د افغانستان د ملکی وکلو څخه ډیر خوشاله يم او دې ته د اطمینان وکوم چې مونږ به ان شاء الله شپه او ورځ لکه سره کم چې دې د وطن څخه د دې خاور څخه ولس څخه مونږ دفاع کړی دا او دوی څخه به بیا دفاع کوو په میړانه او په دې لار کې بدلې هیڅ سرخندنه څخه مونږ تیر نشو.
د حامد شیر افغان په نوم یو سرتیری وایي د دې ورځ خوښي داده چې لیوي خاطر امنیتی او دفاعي ادارې د وروري فضا لري او بل لوري ته ولس په یو غاک ملاتړ کوي.
ګورو چې امنیت ملي پولیس ټول لکه ورونه غونډه کې خلک ملکی وینو چې مشته ډیر مینه لري مشره در مشته ډیر مرال لکه مې ترغه چې وخت روینم په وجود کې د وطن نه دفاع کوو او هیڅ څوک نشي کوي د دفاع ته د ملکی خلکو ته ضرر ورسوي. ان شاء الله مش په خدمت کې یو او تل په خدمت کې وسو.
د خوش چارواکو بیا په دې مراسمو کې د سوري موضوع یادوله او بشپړې سوري تر رسیدري په دې پورې تړلي وبلل شي ولس تر بل هر وخت زیات د افغان ځواکونو حمایت لپاره ملا وتړي. په دې مراسمو کې د ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او سرحدي ځواکونو په پلي ډول او د وسایطو د نمایش لپاره رسمي گذشت تر سره کړ. د کاپ محمد څلور کال وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شو. له 2001 میلادي کال را په دې خوا د نړیوالو ټولنې په مرسته د افغان ځواکونو د تنظیم او پیاوړي کېدو لپاره هڅې روانې دي.
د نجیب الله خیل رپورٹ مورید یا اوسم د دې نیمایي ورستی رپورٹ ترازو او هغه هم د سوات دی. د خبر پښتونخوا د سیلګری محکمې چارواکي وای د سوات د مټې په غبنجبه کې د فروری لښ په ورستمی درې ورځنی میله پیل شوی ده چې پکې د لوبو مقابله هم کېږي. چارواکو زیات کړی چې د سیمې ته سړک پوښ کړی دی او ګڼ خلک میلې ته ورغلي دي. په لوبو کې برخه اخیستونکي مشال لیډو ته ویلي چې د یخنۍ باوجود له میلې خوند اخیستی دی. نور حال به له سواته د نیاز احمد خان په رپورټ کې واورو.
د سوات تحصیلي مټه غبنجبه سیمه چې د مټې نه 30 کیلومتر لرې غرایزه سیمه ده د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې پکې درې ورځنی فیسټیوال شروع کړی چې پکې په واورو کې لوبې او خوراکي سټانډونه لګولې شوي. د غبنجبه غرونو په لمن کې د مټو د طاقت لوبې کوونکې یو لوبغاړی نوید چې لوبې وګټله وایي موسم یخ دی خو لوبو خوند وکړو.
اما سریسلینګ نن موږ مقابله ویجی لکه په غبنجبه کې او ډیر په یخ موسم نن بارانو مو نن په واورم ورې دغه باوجود موږ دا خسته پروګرام شو جی پای کې موږ ډیر ټف مقابله وکړې او دا تاسو چې څنګه پته لږ ما سریسلینګ کې لکه د طاقت ډیر او زور از مای ډیرې پاګه کې نو منګ پدې کې نن دا مقابله وین کړی چې لکه منګ پدې انتهایی خوشاله یو خلکو ته منګ دا خاص کو چې راشه غبنجبه تاسو ګورئ او تاسو چې دې خو راشه تاسو به حیران شې تاسو ډیر زګونه کتلې خو غبنجبه ته یوم نرسېږي ډیر بهترین علاقې لري لکه په سواد کې دا بهترین علاقه ده.
غبنجبه کې د وچو میوه ستان لګون کې د منګوري افتاب وای چې اول ځل دغه سیمه تا ورغله او تمکوي چې سودا به خرڅ شي.
منګ دا سواد سوغات یو کمپنی نیو لانچ کړی دا په سواد کې منګوره کې دا موږ صرف د غبین او د ډرای فروټو کار کوو او دا پروګرام موږ د دې لپاره کړی ان شاء الله ستاسو زموږ غړي خره خلک عمر روان دي نو دا ورځ به ان شاء الله پروګرام خرواني.
د مټي ځای اوسیدونکو امان الله وای چې دغه سیمه ډیره خیسته ده او خلک بورته ډیر کم تل. اوس ورته حکومت سړک پوکړو خو دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ځای اوسیدونکو د مسلو دي هم خیال وساتل شي.
دا د سیلانو لپاره ډیر خاص پارک دی. دلته باندې مقامي خلکو د روزګار هم ملو شي. هغه ته روټ لاړو هغه ته چې دین نن بجلی هم روانه ده. بلته چې کم سیلانان چې راځي موږ هم دا وایو چې دا د دې د خلکو د کلچر خیال دی وساتل شي ځکه چې زمونږ د پښتنو رونه دي او زمونږ کم مقامي کم دیهاتي خلک چې دا ډیر ساده دي دا غوا کلچر ډیر سیمپل دی نو هغه مو چې زمونږ د احترام دی وکړي چې موږ د ملمنو احترام کوو زمونږ د مو کلشي دلته د کلچر خیال وساتل شي.
غبنجبه کې فیسټیوال تابعیا کوونکو د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې سیکرټري محمد عبد مجید خبریالانو ته وویل چې دغه سیمه کې سیلګرۍ ته وده ورکولو کې ځایي خلکو ته روزګار ورکول هم مقصد دی.
مارے 11 ایسے پروجیکٹس ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کے لیے اناؤنس ہو رہے ہیں.
زمونږ دارنګه یو لس منسوبی دي چې هغه د شخصي دارو انویسٹمنٹ لپاره اعلان شوی د نړیوال بینک سره پر کار روان دی. دلته په چیر لفټ هم کار روان دی. زمونږ خیال دی چې موږ دغه رنګه شپږ شپږ سوه کینار ځمکه اوټاکو او هغه کې یو منسوبه جوړ کړو ورته سړکونه جوړ کړو او د ماحول خیال هم وساتل شي او د چاپیریال د ساتنې د ضابطو خیال وساتل شي. دې سره به ماحول دوست سیلګرۍ ته وده ملاو شي. غبنجبه سوات کې به درې ورځې د سیلګرۍ فیسټیوال روان وي چې پکې د بیلابیلو سیمو سیلانیانو ته د تلو دعوت ورکړی شوی. فیسټیوال کې د پښتو موسیقۍ تابعه هم اعلان شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاندی ہلی
دا پختنو خزو او انجونو لپارا زانگڑی خبرونا تانده هیلی چی پکی پختنی دا خپلو مسلو کامیابیو او خپل جند حال لطاسو سر شریکوی
دا هر زیارت او جمعی پورز لمشال لڑیونا
تانده هیلی
تانده هیلی خبرونا پا دو منی مایکی درتلرو خو اوس وقت سویدی دولست نمی بجی انیسا اجمل با دا خبرنو لندی زورند کری
عوامی نیشنل ګوند د بلوچستان لپاره ویان اسد خان اچکزی د بشنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. دې ګوند د اسد اچکزی په مړینې د ویر او نن یې د بلوچستان په لویو ښارونو کې د هړتال اعلان هم کړی. نوموړی د 2020 کال په سپټمبر میاشت کې له کوچلاغ څخه نږدې تختبل شو او پرون یې مړی وموندل شو. د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې مشر او د تیرانا د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق افریدی ویلي چې وزیر اعلی د تیرا د سب ډیویژن جوړولو منظوري ورکړې او په اپریل میاشت کې به په دې اړه نوټیفیکیشن ورکړل شي. د باجوړ چارواکی وای د لشمینیا ناروغۍ د علاج لپاره یې په ناوګې او هډ کوارټر اسپیټالونو کې دوه مرکزونه جوړ کړي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سپری کولو او مچردانو ورکولو اقدامات هم پیل کړي دي. د صحت چارواکی وای چې په سیمه کې په ولسو ماشومانو کې د لشمینیا تصدیق شوه. په پاکستان کې په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 30 کسان مړه شوي دي. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس یو سل شپږ اویا کیسونه رپورټ شوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کومندان جنرال سکاٹ ملر وای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې باندې لاسه ونوسی. ملر پرون په یو ویډیوي پیغام کې افغان ځواکونو ته د دوی د ملي ورځې د مبارکۍ په پیغام کې ویل چې د امنیتي ځواکونو د هغو هڅو مننه کوي چې د افغانستان او په تیره د افغانانو لپاره شوي دي. او د سعودي عرب چارواکو پرون ویلي چې پوځ یې پر یاس خار د میزایل حمله ناکامه کړې ده. د سعودي عرب چارواکو د دې حملې تور د یمن په حوثي یاغیانو پورې کړی دی خو هغوی لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
د خبرونو لنډیز ملا نیسا اجمل واوریدلې. اوس هم اونیزه خبرونه قانوني لار چې بوروال کاکړ وړاندې کوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اوري. زه بوروال کاکړ مو د کوربه پیس هرکلی کوم. په دې اونیزه خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخه د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو. دا خبرونه به پر یو شمیر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه تړلې دي. خو د پایل په څو خبرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دویم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1922 کال کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ایوب خان جوړ کړو. په هغه خبرونه کې مو د دویم اساسي قانون یا آئین د جوړیدو او جمهوری اساس په اړه اوریدلی. د یادونې په توګه به ووایو چې په پاکستان کې په 1958 کال کې د لومړی آئین له ماتلې څخه بیا په 1922 کال کې د دویم آئین تر منځوري جنرال ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر پاکستان واکمنۍ کړې وه. د هغه د واکمنۍ پر مهال په ملک کې دویم اساسي قانون جوړ او د 1922 کال د جون پر 8 نیټه عملي شوی و. د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 کم او یا د مارچ پر 15مه په داسې حال کې معطل ګرځول شوی و چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته سپارلی او هغه بیا په ملک مارشلا لګولی و. خو د 1900 کال د دسمبر پر 10مه په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات وسو. خو د 1900 کال د دسمبر پر 10مه په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات شوی وو چې د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ د هغه وخت عوامي لیگ په ځانګړي توګه مشرقي پاکستان کې په غوڅ اکثریت بریا ترلاسه کړې وه. خو د جمهوری اصولو لمخې پر ملک د عوامي لیگ واک تسلیم نه کړل سو او په نتیجه کې یا پاکستان مات سو. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک د دې دوران آئینی او پارلماني بحران داسې بیانوي.
نو چې ایوب خان کله بحران سره مخامخ شو او په دې پوه شو چې لس کاله بادشاہی نه پستې نور واک نشي چلولې. نو په ځای چې خپل آئین باندې عمل کړی وی، آئین کې د ایوب خان آئین کې لیکلی وو چې صدر لري کیږي نو هغه واک سپیکر ته د قومي سمبلی سپیکر ته ورکوي، مګر سپیکر ته ور نه کړو. هغه د هغه وخت فوج چې کوم مشر و جنرل یا خان کمانډر چیف هغه ته ورکړو، او هغه ولګېدو بیا مارشال ولګولا. نو دی ای خان مارشال چې وا دا د لاندې انتخاباتو شو، دا مارشال په نه شپې تم په ویلو کې راغله او په اویا کې انتخاباتو شو. خودی اقتدار منتقل نہ کرو، یو اویا ټول کال په بحران کې تیر شو، مشرقی پاکستان کی جنگ انختو، او په دسمبر یو اویا کې پاکستان په ټوټې شو.
د 1900 کال په انتخاباتو کې په مشرقی پاکستان کې د شیخ مجیب رحمان په مشرۍ عوامی لیگ، او په مغربی پاکستان کې بیا د ذوالفقار علی بھٹو په مشرۍ پیپلز ګوند زیات چوکۍ ګټلې وې. افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د دریم اساسي قانون جوړولو چارې په 1902 کال کې د ذوالفقار علی بھٹو د واکمنۍ پر مهال پیل شوې وې.
ذوالفقار علی بھٹو چې په پنجاب او سندھ کې دغه پارٹی انتخابات ګټلی وو، د اویم کال انتخابات ګټلی وو، د یحیی خان سره ملګری شو، او د هغه وخت پاکستان د وزیر خارجه په توګه او اقوام متحده کې چې کله پاکستان ته ټوټی شو، نو جنرالان چې کله دلته بې وس شو، پوهېدو چې د پاتې پاکستان هم سنبالولی نه شي، نیم خلاړو، نو دوی بیا بوټو راغوښتو. بوټو ته دعوت ورکړو، بوټو راغی. نو بوټو هم دا عجیبه کار دی چې لومړی داسې چې یو سیول سړی هغه مارشال ایډمنسٹریټر شو، او بوټو صاحب دا دلیل ورکړو چې دې وخت کې چونکې مارشال قانون دی بل قانون شته نه، نو د مارشال مشرتابه په غاړه اخیستونه لواغه سره بله لاره نشي. بهرحال هغه مارشال ایډمنسٹریټر شو. بیا په 1902 کې چې کله د آئین سازۍ کار شروع شو، نو یو عبوری آئین جوړ شو. عبوری آئین دی، عبوری آئین لاندې بوټو بیا د صدر کار لاس کې واغستو، بلکې صدر شو. او چې درې ایم کال کې کله آئین پارلیمنٹ منظور کړو او پارلیمانی وفاقی آئین جوړ شو، نو بوټو بیا د پارلیمنٹ لارې وزیر اعظم شو، او پاکستان وفاقی جمهوری مملکت شو.
د پاکستان دریم اساسي قانون په 1903 کال کې منظور شوی و، کوم چې تر اوسه په ملک کې عملی دی. د آئینی او پارلماني چارو پوهان د دې آئین جوړونی او جمهوری اساس په اړه بیلابیل نظرونه لري. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسعود پر همدې موضوع تحقیق او پی ایچ ڈی کړی ده. نوموړی له دې سره اتفاق نه لري چې ګواکې په پاکستان کې نافذ العمل د 1903 آئین په جوړېدو کې د ولس د استازو جمهوري حقونه پر ځای ساتل شوی وو.
یو خدا خبره کول چې د 1973 درې اویا آئین چې کوم دی هغه یو متفقه آئین دی، یو دا خو غلطه خبره ده. دا خو مطلب لکه د مطالعه پاکستان په ذریعه باندې چې د پاکستان د ریاست کم سټیټ نریټیو دی، هغه باندې دا ډېر زیات پروموټ کړی شوی دی. ایون چې مونږ واړو په کتابونو کې به هم دا خبرې ویلې، نو مونږ به هم په دې باندې بلیف ساتلو. خو چې کله ما خپل ریسرچ پی وکړم، خپله پی ایچ ڈی په دې باندې کړې ده، نو ما چې کله ډیټیل وکتل او زه مطلب اومه کتو چې کوم constitution making process of narina pasa patina de jewar se tan chaba ga matlab yo kho mutafiqa ain na de da consensus document che wata wai che unanimous opinion over par da tul galat de.
Dr Zubair Mosud wai da di ain da ghair mutafiqa balal ke do la para da dalil patoga dri chalur tarikhi waqiat udand kawal zaruri de. د د پوینا دا واقعیت ځکه مهم دی چې په 1901 کال کې چې پاکستان مات شو او له مشرقي پاکستان څخه بنگلاديش جوړ شو، نو په پاتې پاکستان کې حالات بالکل بدل شو.
د 1970 په الیکشن کې چې کوم یو ماینورټي قوم وو، یعنی پنجابیان، هغه چې کوم دی سډنلی په یو ډېر غټه میجورټي کې بدل شو، نو د هغې ډیموګرافیک او د جیوګرافیکل چینج د هیستوریکل ایونټ په وجه باندې ضرورت دا و چې الیکشن بیا وشي. خو الیکشن نه وشو، او الیکشن کې چې کوم مطلب په 1970 کې شوی و، په ډفرنټ حالاتو کې هم د هغې لاندې چې کوم د چا چا څومره څومره میجورټي وه، نو هغې کېناستل په کانسټیټیوشن میکنګ پروسس کې. دومره چې کومه خبره وشوه، هغه دا وه چې کوم مطلب د ستاسو انټرم آئین جوړ شوی و، نو هغه عبوری آئین چې کوم دی هغه په کنسنسس نه وشوی، هغه
د ټولو قومونو په کنسنسس نه شوه د نورو قومونو لګ ریپرزنټیشن او د پنجاب زیاتو نو دوی چې والي چې نه دا خو غلطه خبره ده دې مطلب خدا دی چې مطلب پنجاب سره غواړي خاص کر د بلوچستان چې کوم مطلب پولیټیشنز هغه ډېر په تر اوسه کو نه یو خدا ته غلط کار وشو چې دی انټرم آئین یو داسې فریم ورک ورکړو دا نوی آئین د جوړولو چې په کم کې د پنجاب حصہ زیاته وا دریم غټ ایکټ چې کوم اوشو هغه دا و چې د 1973 آئین ڈرافٹ جوړولو د پاره چې کوم کمیټي جوړه شوې وه په هغه کې دولس کسانو په دولس کې چې کوم دی زما په خیال کې اتو که نه کسان د پنجابو داسې لږ لږ دوه یا درې یا یو کس چې کوم دی د نورو قومونو
ډاکټر زبیر مسعود وای د پاکستان د درې اویایم کال آئین که متفقان نسی بلل کېدای نو په هغه کې د ملک د سیاسي ګوندونو هم یو لوی تیروتنه لاس لري
یو سل سوارلس آرٹیکلو باندې چې کله بحث وشو په هغه کې هم د پښتنو د بلوچو اس اوبجکشنز چې څومره کړي دوی 2000 امندمنټس پکې پروپوز کړي چې په هغه کې سلور سوا امندمنټ صرف د یو سل او سوارلس چې کوم اولی آرٹیکلز د هغه سره ریلیټډ وو نو د دې هغه ټول سلور سوا چې کوم مطلب امندمنټس هغه ټول اوور رول شو یعنی پنجاب او سندھ چې کوم پالیټیشن سب وخت هغه وشو بیا درځي وشو چې هلته په زما په خیال کې په پلیاکت باغ کې مطلب د نیب په جلسه باندې چې کله د پورټو د حکومت د طرف نه حمله وشو خلک پکې مړه شو نو بیا مطلب نیب لیډرانو یو ډېره غټه غلطي وکړه چې دوی میدان ورته پرېښودو او دوی مطلب مکمل بایکاټ وکړو د کانسټیټیوشن میکینګ پروسس نه دوی زر زر چې کوم دی دا باقي چې کوم څومره آرټیکل دي یعنی دا دوی پر ټک ټک کې وکړي پاس کړلې ټولې او بیا په آخري ورځ باندې د نیب کسان راغله او دستخط یې ور باندې وکړي چې پکې کې ولی خان هم شامل وو صرف د بلوسو څلورو کې مطلب درې کسان دستخط یې نه ور باندې وکړي که دوه کسان دستخط یې نه ور باندې وکړي
د پاکستان د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای د پاکستان تر ماتې دوه وروسته باید د پاتې پاکستان لپاره د ټولو کامونو په استازیتوب د آئین ساز اسمبلی غوښتنه سوی وای
کېدل په داسې چې اوس په چې بنگال لاړی آزاد شو نو یو د دغه پاتې پاکستان لپاره به بل آئین ساز اسمبلی جوړېدل هغه آئین ساز اسمبلی به اوټ پر دغه بنیاد اخیستلې چې دا اوس موږ مغربي پاکستان دی بنگال موږ آزاد شوی دی دا به موږ اوس څنګه ملک جوړو د دې د پاره به دا روان آئینی نظام د ولس پر رایه د غوښته او د هغې پر بنیاد به دا منتخب کېدل بیا به هغې آئین جوړاوه لیکن داسې وسو چې دا نو موږ د پاکستان د سیاسي قوتونو چې اوس تاریخ کومې نتیجې راایستلې دي هغه دا ده چې دا د دې ټولو پاچاهانو بیا یعنی یو غلطي وه د دوی یو سهوه وه چې دا اوس تاریخ و دوی ته دا شپه نړۍ چې دوی په کار دی چې آئین ساز اسمبلی غوښتې وای دوی د پاکستان دغه اسمبلی یعنی نوی منلې کومه چې دا د باقي مانده پاکستان دپاره پاته وه لیکن وسو داسې چې هغه دا مطالبه ونه شوه بلکې یو لوی جبر دا وسو چې د بټو ته دا اختیار ورکړل شو چې ته یو عبوري آئین جوړ کړه دا عبوري آئین ذوالفقار علي بټو په خپله مرضي د خپلو ماهرانو په مرضي باندې جوړ کړ او هغه داسې آئین و چې هغه د پاکستان یعنی پاکستاني بیرته لکه څه هم دا فیډرل د قومونو ملک کثیر القومي ملک لیکن هغه داسې راوستې چې ټول اختیارات یې په عبوري آئین کې هم هغه د پاکستان یعنی یوې صوبې ته یا اکثریت آبادی والا صوبې ته د هغې د اکثریت ترجمان یو آئین جوړ کړي
خو افراسیاب خټک بیا وای چې دی آئین ته متفقه آئین ځکه ویل کېدای سي چې د ده په وینا هم یې په جوړولو کې د ملک لوی او واړه ګوندونه شامل وو او هم د دوی لوی غوښتنې منل سوي وې
موږ ویلی شو چې پاکستان په تاریخ کې یو آئین داسې بلل کېدای شي چې هغه مشروع یعنی جایز وو او د ولسي نمایندګانو په لاسونو کې جوړ شوی وو هغه دغه درې اویایم کال آئین دی ځکه چې په دې کې پاکستان پیپلز پارټي چې پنجاب او سندھ کې اکثریت لرلو او حکومت کې ناسته وه هغوی برخه وه بیا ورسره نیشنل عوامي پارټي و نیب چې هغې او جمعیت علماء اسلام دوی په بلوچستان او پښتونخوا کې حکومت دوی هم ورسره په دې کار کې ملګری وو او نورې اپوزیشن پارټۍ هم چې اگر چې پارلیمنت کې ډېره نمایندګي ده خو چا یو دوه درې څلور
نمائندگانو خطول پارٹی پا دی راضی و شامل ہوئی او متفقہ طور بندائی جو کڑے ہو یعنی متفقہ پا دی مانا چی پیو نیم خبر خو اختلافات بیا ہوں
د پاکستان د سینټ غړی تاج هیدر وای په یو ملک کې د آئین جوړولو لپاره د اکثریت لرونکي ګوند ذمہواری جوړیږي چې د ټولو غاړو اندیشنې او شکایتونه لری کړي. د د پوینا د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بټو د دری اویایم آئین جوړولو او منځرولو لپاره همداسې کړي وو.
شہید
ذوالفقار علی بھٹو آئین جوڑولے شو په اسمبلی کې د هغه ډیر لوی اکثریت وو. د اسمبلی یو سلو درې دیرش غړي وو او په هغه کې سلو ته نږدې د ذوالفقار علی بھٹو د ګوند وو. هغه هر څه په خپله خوښه کولای شو خو هغه داسې ونه کړل، بلکې همغږي را منځته کړه او هر فکر لرونکي یې په څه نا څه شکل ضایع کړل
اور هر نقطه نظر کو کسی نه کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی.
په 1903 اویم کال کې جوړ شوی او عملی شوی آئین که څه هم تر اوسه په ملکی نافذ العمل دی، خو په ځانګړي توګه ملتپال پر ځینې تحفظات لري. د دې اندیښنو او غوښتنو لری کولو لپاره په دې آئین کې یو شمیر بدلونونه هم شوي دي. په دې بدلونونو کې تر ټولو اتلسم بدلون یا ترمیم ډیر مهم بلل کیږي، دا چې د دې ملتپالو شکایتونه څه دي او د هغوی لری کولو لپاره په سویو بدلونونو کې اتلسم بدلون ولې ډیر مهم بلل کیږي. په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې د آئینی او پارلماني چارو له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخشه کوم. هر ځای چې یاست ژوندی او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو له بوروال کاکړه ځخه اونیزه خبرونه قانوني لار واوریدله. اوسم فرخند اسد له اونیزه خبرونی تاندې هلی سره.
تاندې هلی
د نن په پروګرام کې د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ټپا او د ټپې له خلو سره د تړاو په اړه تفصیل اوري. زه فرخند اسد يم او په تاندې هلی خبرونه کې تاسو هرکلی کوم.
مر دستر گزار دانا سوچ میں کما پدڑ بیل لے
دا پختو ټپه په اړه زیاترو شاعرانو او ادیبانو لیکلي چې دا د پختو ادب یو تر ټولو زوړ صنف دی چې له پښتنو مېرمنو سره ژور تړاو لري. شاعران او لیکوالان وایي ټپه د پختو شاعرۍ ولسی بڼه ده او ښځو پکې د خپل ژوند عکاسي کړې ده. لیکواله او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې 15,000 ټپه راټولې کړې دي وایي ټپه په پختو ادب کې د ښځو ایجاد شوی یو صنف دی.
کلیکشن دے دیکھ سب پورا پیکن سرم سے دٹو نے مات یاد دی اور دٹوری دخزو دخلی دی اور دا جوڑے کڑی مخز دی اور 85% دی ٹپو خزو جوڑے کڑی دی ما تبیا سائیکولوجیکل دس چلو شو چی اوی کی دخزو دا میزریس چی پکی را ل لکہ اس خزا کو لکہ دمین محبت اظہار او دونا کلو کلی نے شی سوسائٹی در تا پتا تے چوت پ شیر کی کڑے دے چ لکہ ددی ٹپی بدل تن ش پیدا کولی چے اول میں نو او سوے م پزڑ میں تور وینا ڈن شو اس تے مرم دا بالکل به حقیقت کې دا سويچ چې خزي به ټي وي شوی او په شوی په یو د ملاوي دو ذریعہ نه یو بل ته قتل نه دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه د غل ګول هغه کټ غنونه لګول غو پښتنو کېشته لکه په دې غو سای کیرا لکه یو خزه کو پاس سوري ګو تر یا خو خدا ډاکټر خو خدا سبل سي خو د کو هغه وي جما سړی خو ختن دا کیسه خراب ده نو ای په وجه دا ټول خزي شاعرانی شوی دی او اوس په قید مو کېشته ایجوکیټډ مور پلار دی بچی مخه تر ازینو دغه مو کېشته نو بس هغه هغه زمانہ و شاید چې مزق ز خپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلما شاهین چې د نور لسنا زیات پښتو شاعرۍ او افسانو کتابونه هم لیکلي دي وای د ټپو سره له پخوانه شوق لرلو نو ځکه یې وغوښتل چې ټپې راټولې کړي.
په کومه د کار غشت کوم کار چې شکرا کې پې کې کار په سنجیده نو په دې کې دا بیا موږ اډورټایزمنټو کو په دې رساله کې په مارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان خوشاله قافلے دے پارا ٹپی کلیکشن کنا کھڑی نو آئی دے مترا کنے پدی کڑی نو مایا خلکو بلکہ ولی خان ذاتی ما تخبل کلیکشن را کڑو نہ سو ٹپی اغزان لپ جیلونو کی کتابونو نہ راغشتی ولی کلے وی اغیر را کڑو بیا عبدالروف نو شیری وی دے کیمسٹری پروفیسر او اغما تے ډیر زیات را کڑی عبدالروف شاہ غریب آبادی او اس سکالو روزان دے خلک جمع کی دا سی کنا تما یو زو کو دی ٹپو سندر مندر سر کلی کی ومی اور دی بیا ما کیسٹی را گون نکڑی بیا ما فٹ پات نے کتابونو را گون کڑی او زنانا کنا غی تبم ناس تما سندر تا چ خلکو سندر وی کنا وا ملی کلی
ټپا د پښتو ادب سپېڅلتوب او معصومیت څرګندوي چې د هغه مهال پښتون ولس او خاص کر ښځو پکې د زړه ارمانونه په یو څو لنډو ټکو کې بیان کړي دي. په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو ژبې په نړیوال سیمینار کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک په خپله مقاله کې د ټپې تعریف صدا سی بیان کړی وو.
ٹپا سنسکرت کے باطنی اندرونی داخلی باطنی شوز و بداس تبئی اور پختو کی ٹپ زخم تبئی ٹپی زخمی تبئی یعنی ٹپ ٹپا ٹپا ٹپی کو قوت والے زخمی نما
بلخوا لیکوالا او شاعرہ کلثوم زیب مشال ریڈیو تا د ټپی تعریف صدا سی بیان وی
آواز سمر اچت شی نو آواز ٹپ شی کدی خیال کری چاہیے نا ددی مصری یا مونگا جی ورتار سو وایو نو ددی نوم ٹپا شو او په یو ٹپا کی لگا اس منگ یو ٹپا راوا جانان بحیث نہ رضا کی گی تر وہ جن ملا دے وہ رکھی تاوی سنا نو تاس اگو رئی دا پسان کی یو کی سیدا تدی پشا باندی یادی کی یو پیغام دے کیا دا چیز اس پوگمائی گڑنگ وہ راخی جا یار می دو گلو لو کبھی گتی ری بی نو چی گل دے نو گتی ری بی او پیار دا تا ام خزی ویلی دا غبل دا نو ام خزی ویلی دا گدا دا نو دا دی ام مطلب دا دی چی دا خزی ویلی دا چی دو گلو لو کئی او گتی ری بی نو تیار دا یا دا ما خام تو رگنی دا نترا اخی جا چی رنا شی چی دا یار گتی می بچی کنا نو دا ام دیکی مزنانا دا یا بیا جانان زمان زد جانانی کبا بازار می خرسوی ورسا رزم نو دیکی ام یو تاریخ دی دوم را اعتماد دی دا غی پخپل مین باندھی چی پپٹ اس پر کو روانہ داغی تدا احساس نہ کی گی ما سر بس چلو شی یا ما تخطر دا یا زما وجود بنی یا زما سر بپ کی رکھی
مات پسر بکی آلو آینو لار کسی دغ مازیانو ڈکی تی
کلثوم زیب دا هم وای ل ټپی دا سرګندګی چې پښتنو خوځو با په خوا کوم کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې لکه مو مشکلات یا کړاوونو سره مخ وي
خزینه ته وګوري نو د خزینه کار کوي دا خزي شروع کړي دا کې دا خزي په ټپ کې مونږ ویلې شو چې ټپرا ل ارو ورو چې سمرا مخ کې کې دا لکه ټپ خزي می جن سره ویلې دا ټپ خزي په نظمکه کې چې کلا پروند کر کروند کولا یاري بلی کولی یوي کولا ناغه واخ کی خزی کړی دا یا کوم ګذر باندې اوپر ډکولې ناغه واخ کی خزاغي په غر ته ختلې دا او پټي پر شو کولې دي او موږ ته خشاک وایو کنه نو هغه واخ کی موږ خزی ټپ کړی دا چې په لار رات له خزا کټه زدا تخپل خبر او کوم چې زکو کین کوم یا لوخوی زم یا د کپری وین زم ناغه واخ کی زتا به نو دا قدرتي او دي نو د کښې مخې ته لاړو وای د ما زیګر زیړی انورا تلا ولاړې په ما پری وتل او استاد بوڑی ڈوبا گزار شم اگو استاوی کا گز در سر زما او بل دا چستا دوجری درشل کا گشا زما دزرست نکا گی در پسیوینا اگو را دہاری توی ٹپی پشا باندی بلی تصویر دی بل خپلے والی دی بل پیغام
لکوالا او شاعرہ حسینا گل تنہا وائی ٹپا پو پختو ادب کی دا پختنو میرمنو میراس دی
پختو ٹپا چکم دنو بہر دور کی دا پختنی زنانا دزر خبر کری دا داغی د جذبات و خیال ساتلی د کړي دا غي د جذبات خبرې کړي دا غي د غمونو د خوشحالو خبرې کړي دا نو پښتو ټپه چې کوم ده نو هغه کې دا ټول مطالب او دا ټول مزامین ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصر مصری دی خو لکه ډیر منظم ډول باندې هغه چې دنیا رنګښتي شي دا چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپه کې ښکاری نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سمت کم دی نو دا یو ډیر زیات مور پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مېرمن چې کوم ده نو هغه په اصلي معنی کې خپل یو میراث تویل شي زما په خیال چې هغه پښتو ټپه
زما ابي دادا توایا خوشاله نه يم لناکاما ناستېما کلسوم زی وای تپا په شاعری کې یو داسې صنف ته چې په نړۍ کې مثال ډیر کم دی او بیا په دوو مصرو کې یوې پښتنې په لټوله کیسه بیان کړی دا
ګوري تپا خو ځان له یو مقبول زور کدی مصوره چې پښتون زور دی دوره ټپا ځړه دا دوره موږ ویلې شو بیا دا مقبول دومره دا چې هر عام خاص ته اکه ماشوم دی کلوی دی کخزه دا کسړې دی کې ایجوکیټډ دی که ان ایجوکیټډ دی هغه ټپا ورسی کاغذ جوړ دی پدی شرمی کې نا تو ودو ندی کوئی دنی دی ایسم ندی غم هم دی نا پا غم کیوں بازی وقتی خزی کٹا ناس دی او پا ٹپو کی خپل مڑی یادی کنا او پا غریبے کی در سرائم او پی
ننگے در سر پورک لے پرید مار هم د ټپی پر تاریخ او له پښتنو خود سره د دې په تړاو مو د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره خبرې کړي چې د ټپی د دوو مصرو تعریف ساده سي کوي
بالکل انسان باندې اثر انداز کیږي او ډېر ژور اثر کوي ځکه اوس موږ یو افغانۍ ټپه یادو زما په مخ لاړې را چوکه کمې د ننګ ګولې په شا خوړلې وینه زما په مخ لاړې را چوکه کمې د ننګ ګولې په شا خوړلې وینه اوس د جنګ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی نو د ټپې مصري لومړۍ مصره به نهه چپي یا نهه سېلاب وي او دویمه مصره به دیارلس چپي یا دیارلس سېلاب وي او په دې کې به چې کوم ټکي کوم لفظونه موږ استعمالو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي دا د هغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي
په ټپه کې د پښتنو ښځو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړئ
پښتونې یا د ډېرې زمانې شور سند پورتوګیزي په دې کې د ژوند ټول حالات واقعیات چې کوم دي نو هغه یو مېرمن ډېر په اسانه باندې ژور شي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د ښادۍ ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کاروان دي په کور کې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخیستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کې بیان کړی دي او بله ده چې کله موږ ګورو نو پښتني مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر پښتونې ښکلي او نازک د خپل زړه اواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه بېچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادوي ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي په سر مې چچ کمسې پرتې دي ور لاندې مشه د نامړ سړي لاسونه یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتي نه او هغې که د جنګ په میدان کې دي که په کور کې دننه دي که په کوټي کې دي که په لاره کوڅه کې دي که په خپل تعلقاتو کې چې څه د هغوی نو هغې د ټپې شکل یې ورکړي ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده
او زبیر صاحب داسې هم ویل کېږي که نه چې ټپه اورشته دي پښتنو ښځو جوړه کړې او یا پښتنو ښځو په کې د خپل ژوند ټولې مسلې غم او خوشحالیانې بیان کړې دي نو دې خبرې ته بیا تاسو څنګه ګورئ
انصاف دي چې دا خبره کیږي ځینې ډپی چې کوم دي کنه نو هغه مونږ ویلو چې دا وختونه جوړ کړي خو ځینې داسې وختونه راغلي دي چې نارینو هم ټپی لیکلي دي نارینو هم چې کوم دي نو دا هغه د اظهار لپاره چې کوم دي نو دا ټپا بیان کړي دا زیاتره چې کوم دي نو د خوځو د اظهار دغه بولي شي چې دا خوځو بلکې په پاره کې کوم مضمون او کوم دغه بیان دي نو ما د خوځو جذبات او احساسات پاره کې ډیر پاره کې
شام دام اختروی چکم خلقو سر یار جلتے روینا
تاندے ہلے
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ دی انٹرسٹ دی لکن زنانو طرف لو خو ډیر خر ریسپانس ما ته روان دی
سې پټی څه زما کا سهار څه غره نه ټول تی دی
زه باګر الیکټډ پرسن په اپی باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل جون حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندې هلي
اوریدونکو د نن په تاندهلی پروګرام کې مو د پښتو شاعرۍ د ټپې صنف او د دې له پښتنو خود سره په تړاو خبرې اورېدې. اوس زه فرخنده اسد درنه پر دې ځای اجازه غواړم. ته خدای په امان.
دستر بجنده